سلور بجیش به احمد شیبریم دا سادی ردو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کور با تخنیکی چاری شفیق یار مختوری شی چاری. وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اورېدلی شئ چې داسې ویل کېږي چې طالبان شاهي اوربند ته غاړه کېږدي، خو کابل وایي په کور دننه د سولې په اړه اجماع کمزورې ده چې د پیاوړي کېدو هڅې یې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې عصمت څاروان خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي د کابل پروان په لویه لاره کې دوه پخواني جهادي قمندانان وژل شوي. د قزاقستان د هوای شرکت یوه الوتکه لویدلې او لږ تر لږه 12 تنه پکې مړه شوي دي. او په ایران کې زلزلې د دغه هیواد هغه برخې لړزولي چې د دغه هیواد اتومي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 40مې کالیزي سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شوې چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د 1950 لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امین وباشا او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یو وینا کې چې د مسکو او تاشکند له رادیوګانو خبره شوه وویل چې ګوند دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاوخوا 2 میلیون افغانان او 15,000 شوروي پوځیان په نتیجه کې ووژل شول. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یوه مدرسه کې پر یوې ماشوم نجلۍ د جنسي تجاوز په تورې 18 تنه نیولي دي. د بادغیس د امنیت آمر شیر آقا علي کوزي نن آزادي راډیو ته وویل چې له والي څارنوالانو او د ښځو د چارو د رئیس په ګډون د پیښې ځای ته لاړل او 18 تنه یې ونیول.
په تعداد 18 نفر عموم طالب العلم علمایي کې مونږ درس میخوندم
دوی موږ د نجلۍ د کورنۍ د ادعا پر اساس 18 تنه طالبان چې هملته درس وایي ونیول او امنیه قمندانۍ ته مو راوستل. ویل کېږي دا پیښه پرون د بادغیس د مرکز قلعه ناو په امام عاصم مدرسه کې شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویندوی او غړي شکر الله مشکور هم پیښه تایید کړه. ویل چې د دې پیښې له خبرېدو وروسته د هغې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې پیښې په وړاندې له سستۍ کار وانخلي او مجرم یا مجرمانو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دلاقا آزادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړ او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او میراج الدین یاد کړل چې د کاپیسا د حصې اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. یو شمېر ایرانیانو چې خپلوان یې د دغه هیواد د عقرب د میاشتې د وروستیو په اعتراضونو کې وژل شوي وو نن د خپلو عزیزانو د 40مې په مناسبت د ایران په یو شمېر ښارونو کې راغونډ شول. په داسې حال کې چې د ایران حکومت سخت امنیتي تدابیر غوره کړي او په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ پرچاو کړی، ویر کوونکي په کراج، اصفهان، بهبهان او څو نورو ښارونو کې د خپلو عزیزانو د 40مې مراسم ولمنځل. راپورونه وایي چې یو شمېر کسان د کرج په هغه هدیره کې نیول شوي چې د عقرب د میاشتې یو تر ټولو مطرح قرباني پکې خاورو ته سپارل شوی دی. له بلې خوا یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې خو ویلي دي چې کېدای شي د پاموړ زیانې پیش کړی وي. او په قزاقستان کې د بیک ایر هوایی شرکت یو الوتکه ل 15 وی سپارل یو 15 تنو عملی سره ل الوتنی ورسته د الماتی هوایی دګر تنش دی لیدل ده د قزاقستان د ملکی هوایی چلند کمیټه ویلی د جمعې د ورځې د سهار په دی پیښه کې لشتر لشه 12 کسان وژل شوی چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر و تنه شو دی چارواکي هم درزوی لشتر لشه شپوش په کسان ل پیښه ورسته روختون ته رسول شوی د دوی په منځ کې د زینو روختیاي وضعیت نازک بلل شوی دی چارواکو په الوتکه کې د سپرو کسانو لیست هم خپور کړی دی د هوایی چلن اداروي د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسي ودانۍ سره ولګیږي پر یو کانکریټي دیوال ورغله تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړ یا ژوبل شوی او کنه
ازادي راډیو په منځني څپه دولت شپږنی په ټول افغانستان کې اوري افغان حکومت له طالبانو سره پر اوربند ټینګار وکړ دا ویل کیږي چې شای طالبان اوربند ته غاړه کیشتي دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې خوشحال خلیل څخه پوښتلې زی
مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات دي ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې طرز وخت چې
نن د جدي شپژمه ده چلويشت کاله مخکې په دې ور شوروي ځواکونو د وخت ولسمشر حفیظ الله امین پر ضد کودتا وکړه د همدې ورځې په اړه به په تفصیل واوري
د جدیش پرجمع د لاسوات چې د سم کال د وخت شوروي اتحاد سره سول سره په افغانستان باندې يرغل وکړي د افغانستان د بدبختی د پیل ورځ
په جګړه ځپلې هلمند کې کتابونه ټولیش
تر دې مهال پورې په زورګونو جلد کتابونه راټول شوی دی او د غوهر لا هم شپه چټکی سر روان دی
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او یو شمیر نور مطالب تر 15 بجو لا ازادي راډیو اوریدلای شي افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو هاو امهاله اوربند ټینګار وکړ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې وویل د سولې پاړه په هواد دننه د سیاستوالو ترمنځ واحد دریس موجود نه دی لدې سره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی د سولې خبري باید د افغان دولت په مالکیت وشي نور حال کابله فیروزه عزیزی درکړي
اوس چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو د منول شوې افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان دې له دوی سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د مطلب بیک د مړینې اتمې کلیزې لپاره ناسته کې وویل چې طالبان باید ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم چې اولا باید مذاکرات سولې
موږ د افغانستان د حکومت له لوري ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په محوریت مذاکرات پیل شي دویم دا چې هممهاله د اوربند هم وشي خو له بده مرغه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه واحد نظر موجود نه دی او ورځ تر بلې اختلافونو او جنجالونو ته لمن وهل کیږي
ورځ
غوی به اختلاف ها
و
کشمکش ها دامن زده میشه خغلی دانش وای لا هم ډاډانه دي چې د ترهګری ملاتړی به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اجازه ورکړي کنه نو مړی ټینګار کوي چې لڅلوي کلن جګړې ورسته اوس سولې ته زمينه برابر شوي او دوی تری هر کلای کوي ل دې سره په دیناسته کې بل ګډونوال د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای ل افغان حکومت سره د خبرو پرته د سولې مذاکرات به کوم ځای ونه نیسی
اگر فرصت دې دی راستا پیش بیا باید از اون فرصت استفاده شوه
که د سولې په برخه کې کوم فرصت را منځته کیږي باید تری ګټه واخیستل شي د جګړې په دوام کې به موږ زیات فرصتونه له لاسه ورکړو طالبان په جګړې نشي بریالي کېدای که کومه خبره یا نظر او یا حمله افغانانو سره د امن په فضا کې د ژوند هیله لري لارې د خلکو لاستازو سره خبرې دي خو کچيري دا نافکیږي چې په مذاکراتو کې د حکومت استازې نه وي او له حکومت سره خبرې نه کیږي دا خبرې به هیڅ ځای ونه نیسی
با
اروپایی بخش صحبت نمی کنیم، او کار به جای نمی رسانه.
په دې وروستیو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه ځینو رسنیو د سرچینو له قوله راپور خبر کړی چې د طالبانو د شورا زیات سلنه غړو له امریکا سره اوربان منلای. دا مهال د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر لسم پړاو خبرو اترو د منیول شوی او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته د دغو دوو لورو ترمنځ د اوربان په تړاو د سلام مشورو لپاره تللی. له دې سره افغان پوځي کارپو عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د هوکړې له مخې اوربان وشي، خو طالبان باید له افغان لوري سره هم د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان وکړي.
طبیعي خبر ده چې د سند په امضا کې طالب او امریکایي سره امضا کې هغه اوربان به نافذ شي، خو دلته غوښتنه دا ده چې د افغان لورو یا بین الافغانی مذاکراتو یا خبرو دپاره هم که اوربان وي یوه نیکه فضا به رامنځته
کړي. هڅه مو کړه د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه له طالب ویاندویانو معلومات واخلو، خو د دغې ډلې دواړو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې تر دې دمه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پاکستان ته په قطر کې د سیاسي دفتر تر لیکل شوي پلاوي رسنیدو وروسته به معلومات شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سره پورنه خبر شوې دي چې شای طالبان اوربند وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر استازیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یو پلاوی لخپل مشانو سره د قتل لپاره تللی دی چې کله راوګرځي د سولې د خبرو په ارتباط به خپل نظر بیا څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکي خوشحال خلیل دا موضوعات له نږدې څاري. د دې نظر میاخسته چې د طالبانو د اوربند څومره امکانات شته؟
دا خبرې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانې دي. طالبان د امریکایانو سره د مذاکراتو په لړ کې اوربان ته هم غاړه کېږدي، خو تر اوسه لا معلومه نه ده. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د دوی هیئت پاکستان کې یا حد اقل هغه خپلو مشرانو سره کتنات ورکړی که نه ده ورکړی، ځکه اوربان سره د طالبانو چمتوده، ځکه دلته ضد نفیس نور ګزارشونه هم اورېدل کېږي چې مثلا د خشونت کموالی یا دی د خشونت کموالی باید په څه طریقه یې آیا اوربان به دوامداره پاتې کېږي نه پاتې کېږي، په دې اړه باندې تر اوسه معلومات نشته. ده او دغه عامه ذهنیت داسې ده چې د طالبانو تېره تجربو ته پام دوی فکر کوي چې دوی به په اسانۍ اوربان ته غاړه کېنږدي، او که اوربان ته غاړه کېږدي نو دا د افغانستان خلکو ته پورته یو خزره ده، ځکه دوی نور د جنګ د دواري دوام له بهانه نه لري. نو له دغې ویرې نه به سخت دی چې خپلو پښو ته قناعت ورکړی شي.
خلیل صاحب، تاسو وایئ چې طالبان شای اوربان ته غاړه کې نږدې، بل لور ته چې د ازادي راډیو راپورونو ته ګورو، اکثر افغانان په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې اوربان وشي، که په کلیو بانډو کې دي که په شهرونو کې دي. نو طالبان یو ډول تر فشار لاندې نه دي، بل لور ته امریکایي هیئت هم له دوی غواړي چې اوربان وکړي.
بالکل فشار لاندې دي، مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت شي او یوه ډله بله ډله دې شرایط ونه مني او دا موضوع ورته روښانه نه وي، یا ځینې هغه ډلې څومره وډله چې هغه ډېر سخت دریزه ډلې دي، یادېږي چې هغه قوي افراطي افکار لري، نو د هغو سره به دوی چلند څنګه وي او دا څنګه ممکنه ده؟ نو په دې خاطر باندې خلک یا په مجموع کې هغه تاثر لري چې شاید دا هم دوام ونه کړي دا خبرې لکه مخکې چې څو ځلې مات شوي دي.
بل ورته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغانستان دننه دریز یو نه دی. دی وایي چې په دې برخه کې به حکومت هڅه وکړي چې دا دریز سره نږدې کړي او سره یو کړي. که د انتخاباتو ستونزې ته ګورو او هغه ته وکتل شي، آیا ممکنه دی چې د افغان سیاستوالو دریز په داخل کې سره یو شي د سولې په برخه کې؟
په دې اړه باندې حکومت باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې دغه دریز تر اندازې پورې یو کړي، او دا هڅه او تلاش یې کړی هم ده. مسله دا ده چې اصل کې بحث د بین الافغاني مذاکراتو د مفهوم او د دولت په نمایندګۍ باندې نمایندګي ده، هغه ځای ځایګیره د حکومت. نو په دغه باندې حکومت شتونه کولی شي چې زیات نه زیات کشر او د خپل نمایندګي کولای شي، او دا قناعت ورکړي چې تاسو نمایندګي دلته کېږي په دې مذاکراتو کې، د میز یو څنګ ته د افغانستان حکومت ناست وي، بلې غلطه به طالبان. نو چې لوري معلوم شي سره، نو که دا معلوم نه وي
مشخص دو طرف نه وي نو سوله نشي راتلی.
خلیل سبکور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکی کې ورسله 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. زموږ خبريال الیاس دای کجکی ته تللی راپور راکوي.
دا ورسله کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالي چک چکی دی. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی په تنګي کې د ولوی پلکار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسی د کجکی په تنګي کې د ولوی پلکار تمام دی. پخوا دلته د لرګو یو پل چې 50 کال وړاندې واز د تورز د پاره جوړ شوی وو تر اوسه کارول کېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پل پر سر د پټي د پرکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی پل به 50 کال د کار ورکولو ورتیا ولري.
زمنګ د ولسونو او زمنګ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل د مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږه دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کو، خو بیا دوی یو وعده را سره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کو. چې عملا تاسو دا پل ګورئ، یو سلو شل متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلې نه چې د 500 کالو شاوخوا ګارانټي لري.
د کجکی تنګي چې د برښنا د تولید یو لوی فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کې ژخو. د پل چې د کجکی زمینداور او د غرز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزی افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدل لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي و چې د کجکی د برښنا درغولو قرار ده د کمپنی ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک رسوالی د زمینداور د لارې د یادې کمپنی مواد د دغه پله په واسطه تنګی ته چې د فابریکې درغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راتول د دې پل تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی. دا موټران هم نشي باندې تیرېدلای. درون موټر خو بیخي نشلای. دا لنجر او دا سپک موټران باندې تیرې هغه هم خالي د بار باندې وسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی. د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره لدی چې په کجکی کې د برښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړې دي.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نورګل ولسوالی کې نوی پل ړنګ شو، خو خلکو خپل ستونزه موقتی حل کړې ده. روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالی اړوند د زیړی بابا د وران شوی پل د پاسه د جوړې شوې کیبلی زنګو आवाज دی. دغه پل د پیرټیا ولایتي بیرغونی ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2,000,000 امریکایي ډالر کې د رغول شوې. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومتونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالی اوسیدونکو وی له کوم ورځ چې پل ویجاړ شوه له هغه ورسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړ کړي. عبد الله ازادي رادیو ته ویل
چې خلک پانتون ته سر ګرځي شي دا زنګو یا نه پانتون تم دی نه وخت دی او د شپې مرسته شي بیا د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوړي سوچ کوي زب سره کوم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړې. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه یو نفر چندسي وي لس افغانۍ ترې اخیستل کیږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات دوه منټه وخت اخیستلو. اوس چې په همدې باندې راپورې وځو خامخا په دې باندې لس پنځلس منټه وخت اخیستل کیږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کیږي. په دې باندې خو چې دی مونږ نوي پیسه د هېره ده، په دې باندې ځکه چې دغه کیبل دی، دغه پړی دی، دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتی. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال آزادی رادیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرګان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راکړي چې دا پل به په دوه لاینه جوړیږي او د دې نوم هم کېږو چې دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرګان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې چې په دجا انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوز په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوې، چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوې سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
ستاسو له پیغامونو
نو می خانم شکریا،
مونږه د شوروان وخت کې زخمی شو، د شوروان د لاس دل تر اغله سو زخپل پرچه می خړلې ده، زخپل و ز اعصاب می خراب ده، د لاس کې می تر اوسه پرچه بند ده. امدا د شوروان د لاس، امدا د شوروان د لاس کوم دل تور کا سو د خیمو کې د تر پال نه مونږه وسید نو بچیو کې نو شوروان به راځي. ام خپل لیور خسر می شهید شو په لخمان کې، په جامو قلا کې، او لیور می غریبه اوس یو لیور می مریب ده،
یو
د شوروی په جنگ کې.
د مانوم دا نسرین ګل د منګه خو چې انقلاب او شوریان داغلی وو، انقلاب او شهیدان مل لاس ورکړه، بمبارونه په منګه باندې وسلو، تیارو بمبارو کوټنګونه راغله، کورونه د منګه وران کړه، منګه بیجې کړلو، در په در رسول په په پاکستان منډې وهلې، بیرته راغلو چې کوم وخت کې پاچې په قرار رسول منګه لسه زمنګ بلار خپل وطن ته، خپل وطن ته لاړ دلته د منګه زندگی مال منده دلته سو کرته په دې کېم کې جنگونه وسول، خلک مړه سول پکې، خل شهیدان سول پکې، او د منګه پښتنې چا مونږه کولانو تو درې ګوس پراته سو په دې کېم کې په دې خیمو کې چې د منګه پښتنې سو کې د منګه سو غوري کني اوري
دا ساجر ډوډۍ او شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د جدي د شپږمې په ارتباط اوریدې. 40 کاله مخکې لننه شوروي ځواکونو په افغانستان کې د حفیظ الله امین حکومت اړنګ کړ. وړاندې په خبرونه کې د همدې ورځې په ارتباط یو تفصیلی راپور هم لرو. خوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شوی دی. په دې ولایت کې چې اکثره په جګړو او نشه یي موادو مشهور دی، د حکومت پاسو د کتاب د راټولولو کمپاین ته ګڼو ادارو ټټر وهلی دی. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې د کتاب راټولولو سرتاسري کمپاین پیل شي. د هلمند د پوهنې ریاست هم غواړي په دې کمپاین کې مرسته وکړي. الیاس ته یې له هلمند راپور لري.
پټکولو او پاکولو یو زمالاس سپیروسوم د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر، خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څومره وړاندې هم یو شمیر ځوانانو پر ځکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون لپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو لپاره په دولتي ادارو فشار اچول شوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والی د اړیکو او معلوماتو مسؤل زاهد اتل وای د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې لپاره د با کیفیت او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والی صاحب په مشرۍ دا د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والی صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پانتون استادانو او د خصوصي پانتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر شزیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب د پاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس د هلمند د ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونو وړاندې دوی ته په هلمند کې د برېټانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې اته زره جلده ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا اته زره جلده کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومان لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره پیا ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي. انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعه ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون لپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي رادیو ټول کدا هڅه بریالی سو معرف هم د خپل شونځوی د پاره د یوې و کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوان د دوی د معلوماتو اړوان ځینې کتابونه د اړتیا ست د چاغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع د لپاره دوی کتاب نشي رانی ولی اقتصادي ستونزې ست دي یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولای نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي خپل د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټوري موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپل کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره به موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي معلومات دي کتابونه دي غوړ د غمر سره کتاب سود د باندې خلک هم د معرف ته کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی لبل خو په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکې او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړوي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
و موردل چې په هلمند کې د عامه کتابتون لپاره کتابونه راټول شي د جرمنی ژبې یو متل دی وایي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نمري او دا مشهوره مقوله ده چې کتاب موږ ته ډیر څه راکوي خو له موږ څه نه اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکي چې د خوشی ځای دی چې د پاکستانی روپی یا کلداري د چلند پر ضد په مرکز مهترلام کې هم کمپاین پیل شوی دی. تازه خان سمسور له گاونډي ننګرهار بیا لیکي مېدا افغانۍ کمی شوی دی مرکزی حکومت دا سم زر تر سر حل کړي. عبدالرحمن لیکلی دی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کلدارو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالی د هلمند لیکي افغانستان په مثبت لوري روان شوی دی. جعفری لیکي د اوربند اوازر خدای پاک رښتیا کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي تر څو چې افغان حکومت امریکایان او طالبان د سولې مخامخ خبرو ته سره کښې ننی ګرانه ده چې افغانستان ته سوله راشي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د شکایتونو په پایلو بدلې شوې دي. او یو بل اوریدونکي عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي د جګړې لوی علت د شوروي اتحاد یرغل دی چې 40 کاله مخته پر افغانستان وکړ او د وخت ولسمشر حفیظ الله امین وواژه. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان څخه اور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووزي. سیمهیز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل آقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسي سوځولي او 15 وسلوالو ته مشروب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنوی ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکل 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره ل الوتنې ورسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لیدل ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلې د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لشت لږه 15 کسان وژل شوی. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر وته نشودلې وو. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 15 درجې وو د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنیو په ټول افغانستان کې اوریا او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوزونو د یرغل 40م کال دی. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوزرګونو پوزیانو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حافظ الله امین وواژه او افغان خاورې اشغال کړه. دا چې د 40 کلونو په تیریدو لا هم په افغانستان د دغه یرغل تاثیرات شته، په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن نه 40 کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا لارې پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدی ورځې په شپه د کابل په تاجبیک مانای کې د وخت ولسمشر حافظ الله امین ووجل شو او کارمل د حافظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الله امین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږندګنې وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژما ډیر لاسوات په زوستم کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي. رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ و. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ و. د تیر اتک په افغانستان کې د ځان سره ډیر زیاتې بدبختۍ و چې ژوندې هغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه دوام دوام لري.
دی وای د روان وضعیت نه د وټلو یوازینې حل لار سولې دي هڅې دي چې باید ټولي خواوې د سولې هڅې غړندې کړو په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو خاغلی تلوي ک وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې لمخه خبرو مخړوي د مان لري چې د غډله د جدي لشپګمنه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 مریض کال د جدي پښپګمنټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1918 مریض کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه له د هیواد ایستلو ته اړ کړی شول. خو د څلویښتو کلونو په تیریدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمی یرغل ته لار هواره کړي. د دا افغانستان په تاریخ کې یو تور او راس بولی. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومه کرغیړنه کودتا چې پښپګم د جدي روسانو ته د یرغل زمينه برابر کړه د افغانستان لپاره یو تور او راس و. همدا لامل چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د سور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان و.
پګم دی جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکټ ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړ او څوره سلوسه کده لا غیدل ته پرې کودل او دوی ابرومند ولګل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامند سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپګم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یو واله پکار دی. د دې خار دوا اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل
چې بیګم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی دا چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطر کنه لري.
بیګم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځو او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هیڅ ویلې چې شپګم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ لتیرو ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې ستاسو د خوشي په هله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصره در ته خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یواز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوس حکومت، منګرار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندولو خدا څنګه وي چې دکانداران یا د اټي والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې د ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدار کرایه بند نشي او غنو توان وړي هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کی لارې خانه کرایه کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوی دي او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم دران د چران د تاسو نه غواړم چې تاسو ما بسم الله الرحمن الرحیم محمد دی عبد الله دی لکه چې تاسو د سوال په لمن نو ته راځي چې تاسو د سلام نو ورته د لاندې ولا د جګا د سوال یې ما دا د خپل فارې دا د جګو خراب سره کوم نو دوه مسافر په راځي چې په تاسو کې په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې د دې ځای وکول چې لري پای چې وکول چې دغه مرغاس ته ځلې دغه مزه مسافر نه په بیا دې مسافر نه دي نور خدای دې نو خراب دي لا دې نو مزه نه سره ته نه لا دې تا خو په دې خراب دې مزه نه سره خالي ته دې په لاس موږ دې مزه باندې څه نه کوله دا په دا سره ته مزه دې.
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول هم کارانه ستاسو سلامونه وایم د سپټلان د هلمند پبلیکوم مزمور دغه د کوزمو او سازانو د پروسس کال 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دی وو دا دغه جال په شری ول نن یې درکو سبا د کو پات دي دغه په پیغام کې راته نشه نه کوي صفات الله ما د ایمن دی له خدای په امان سلامونه وایم.
دا د ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اوس سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولي کوټ او د سارصفا پر سرحد باندې پراتی کوشانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو صدا خواهش دی چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسی یو مکتب راته جوړ کی یا یو کلینیک راته جوړ کی شنو خزي او ماشمان چې وادغه ته بیا یو یاد شرصفا ولسوالي ته د شاولي کوټ ډیر مشکل دی ډیر مزاحمت طالبان لاري باندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک دی د خدای په لحاظ مرغ خلی راته جوړ کړي حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي دا زادي یا جوس مدا خواهش دی چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل زوره زمالونه یم کشیتان محمودین نو کوي چې دا بندې چې زدا غواړم چې داخله شي پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو د ځای کې او دا د وتی وتی نو موږ به وروره تو خو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې پاتې یو شران پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د ځګر برجره وتی د خپل ماش د ترات راکو وتی.
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یک شنبه زابلین د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چې اسی د مور پرزه مور باندې باندې شي د شپې مور مور سچنیان وزنو شنیان را وزنی او مور بیاي او مور وزنی نو دا دغه زابلین او د شهر صفا د ولس راغ باید درو دغه چارواکو پرې تاسو ورسوي اگر دې راځي خمنونه کوم باید د غلغ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا د ریپورت او پیز د شپې بازار څخه خبريان نه لري باید ته خبريان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولایتونه سوالی خمه اړیکه در سره نیولې دا مرزودی ما یبینه د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو لاره په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی ما یبینه د پوره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی ما یبین تر غیر مرزودی ما یبین زیات مظلوم او بیچاره دی نو هیله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره تاسو سلام دي ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجي په ومنه باندې راځي دوی شپګنی من کرا چې بس رو دلته د خلکو سترګې پیو وې خپل بسرور خور غریب در بدر کړ چې مال حکومت نه په تجارت ولا دي بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کې
بس دلته دمون کلی ته خلکو وړه راوړي بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه چې کامي دغه د ما غوښتنه ده نظارت والا دې پې وګرځېږي نور دې په مخه ښه.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند په ولایت کې د څو اونیو راهیسې چرګې ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال لومړی امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه نور هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي په دې